Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب یوویشتمه ده چې د 2019 میلادي کال د نومبر د میاشتې له 12 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې د تل په شان په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به ډېر ژر اعلان شي. په یو بل راپور کې به واورئ چې افغان حکومت د حقاني شبکې درې مهم غړي قطر ته د امریکا تر څارنې لاندې استوي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. لومړی د خبرونو سرلیکونه. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې د افغانستان د ولسمشرۍ له کاندیدانو غوښتي دي چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ومني. د جوزجان ولایت چارواکي د درزاب ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. او کیف او روس پلوی بیلتون پال وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له لومړۍ کرښې خپل سرتیري او وسلې په بشپړ ډول ایستلې دي. بشپړ خبرونه. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی د افغانستان د جمهوری ریاست له کاندیدانو غوښتي دي چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ومني. میرمن موګیرینی پرونی څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې د افغانستان پر انتخاباتو او سولې خبرې وکړي. له دې غونډې وروسته میرمن موګیرینی په یوه خبري غونډه کې د ازادۍ راډیو د خبریال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې انتخابات د افغانستان د سولې د خبرو پیلامه ده او باید پایلې ژر تر ژره اعلان شي. هغې زیاته کړه چې د دې پروسې ټکني کېدل د هغو کسانو په ګټه دي چې په افغانستان کې ډیموکراسي نه غواړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نومبر 15 نیټه د پنجشنبه ورځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان ورځ ټاکلې ده. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د جوزجان ولایت چارواکي د درزاب ولسوالۍ د بیرته نیولو په مقصد د افغان ځواکونو د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د جوزجان ولی لطفالله عزیزي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې تر پرون ماښام پورې درې کلي تصفیه شوي دي، خو هغه زیاته کړه چې د افغان ځواکونو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه هم شته.
از استقامت تپه آنتن که در 3 کیلومتری مرکز ولسوالی قلاقیات
داره. د عملیات له آنتن تپه څخه د ولسوالی د مرکز پر لور چې 3 کیلومتره فاصله لري پیل شوی دی. په دې سیمه کې چې مرکز درزاب ته تللې ډیر ماینونه ښخ دي. سیمه غرنۍ ده، نو له همدې کبله د تصفیه چارې ورو پر مخ ځي. د جوزجان ولی وویل په عملیاتو کې طالبانو ته هم مرګ ژوبلا وختي، خو دقیقه شمیره یې یاد نه کړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډله به د روانې میاشتې تر وروستیو پورې له ویست انډیز سره درې شل اووریزې او یوه ټیسټ لوبه وکړي. افغانستان تر دې دمه د دغو لوبو په لړۍ کې له ویست انډیز سره درې یو ورځنۍ لوبې کړي چې درې وړۍ بایللې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې شل اووریزې لوبې د پنجشنبې په ورځ پیلېږي او تر را روانې دوشنبې پورې به دوام وکړي.
درې شل اووریز لوبې پیل شي او یوازنۍ ټیسټ لوبه د ویل چې لوبډله به په یو ښې روحیې سره په دغه لوبو کې د ویست انډیز پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي، چې مخکې له دې چې دا لوبې پیل شي افغان کرکټ ملي لوبډله په هندوستان کې د سیالۍ لپاره تمریناتي کیمپ ترسره کړی.
له ویست انډیز سره د افغانستان ټیسټ لوبه د نومبر په 28 نیټه ترسره کیږي. د ویست انډیز لوبډله د نړۍ د کرکټ له لسو غوره ټیمونو څخه ګڼل کیږي. لازادای رادیو خبرونه اوري. په عراق کې د بشري حقوقو د څار یوې ډلې ویلي دي چې د امنیتي ځواکونو او مظاهره چانو په نویو نښتو کې څلور تنه اعتراض کوونکي وژل شوي او شاوخوا 130 نور ټپیان دي. دا مرګ ژوبله هغه مهال پېښ شوې چې د دواړو لوریو ترمنځ نښتې وشوې او امنیتي ځواکونو اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ. د عراق د بشري حقوقو نیمه دولتي کمیسیون وایي د ځینو ټپیانو وضعیت نازک دی. په همدې حال کې د عراق د پاوځ ویان جنرال عبدالکریم خلاف په دې اړه پرون د نومبر په 11مه نیټه په بغداد کې خبريالانو ته وویل اصلو کې نه نوي مظاهره چانو تشدد نه دی کړی. دوی په ازادۍ سره خپلې نظریې وړاندې کوي، خو یوه وړه ډله غله، جنایتکاران او جګړه ماران شته چې زموږ پر ځواکونو برید کوي. له تیرې میاشتې راهیسې چې په عراق کې دا اعتراضونه د فساد او د ژوند د ناسمو شرایطو پر وړاندې پیل شوي، لږ تر لږه 320 تنه اعتراض کوونکي وژل شوي دي. کیف او روسپلو بلتون پالی وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له لومړۍ کرښې څخه خپل ټول سرتیري او وسلې ایستلي دي. دا د اعتماد جوړونې لپاره د هغو اقداماتو یو برخه ده چې کولی شي په لوهانسک او دونیتسک سیمو کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف یوې څلور اړخیزې سرمشریزې ته لاره ور کړي. په دې سیمو کې له 2014 کال راهیسې چې جګړې پیل شوي، له 15,000 زیات کسان وژل شوي دي. د اوکراین پوځ ویلي چې ځواکونو یې د نومبر په 11مه غرمه مهال د دونیتسک له پیترفسکي سیمې پوره په شا شول. دوی وایي چې نن به له ماینونو د سیمې پاکول پیل شي. او د هنګ کانګ چارواکي وایي د ډیموکراسۍ پلو مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ د تیرې ورځې په نښتو کې د دو ټپي شویو کسانو حالت نازک دی. یو ماسک لرونکی مظاهره کوونکی د نومبر په 11مه د یو پولیس افسر له لورې وویشتل شو، او یو بل چې د پیکینګ پلوي و بیا له یو اعتراض کوونکي سره تر بحث وروسته ویشتل شوی. دا څلرویشتمه اونۍ ده چې په هنګ کانګ کې مظاهرې پیل شوي. دوی د ډیموکراسۍ د لا پیاوړي کېدو غوښتنه کوي. له ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. وابهورئ چې اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندیدانو غوښتي دي چې د انتخاباتو بهیر دې نه ځنډنی کوي. د حکومت یو جګپوړي امنیتي مقام تایید کړی چې افغان حکومت به انس حقانی او د حقانی شبکې یو بل غړی خوشی کوي نه، خو قطر ته به د امریکا تر څارنې لاندې استوي. په نورو موضوعاتو کې، د میدان وردګو د قومونو استازو له حکومتي چارواکو غوښتي دي چې له بنده خوشې شوی جګړهمار قمندان علي پور بیا ونیسي. دوی د علي پور یا شمشیر د ظلمونو کیسې کوي.
امارتور نه وروسته خپل شخصي زندان ته وړي، خو په دغه اولش په د بندګرۍ باندې د شهادت رسوي. هډوکي برمکیږي په هغه ورځ باندې چې د دې جسد د دې محل نه لري پیدا کی.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اټومي انرژي د څار اداره وایي په ایران کې په یو نه اعلان شوی بټۍ کې د یورانیمو بیلګې موندلې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړي راپور اوریدو ته. اروپایي ټولنې هیله ښودلې چې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به ژر تر ژره اعلان شي. د ټولنې پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د دې انتخاباتو نتایج ومني. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې مشرې فدریکا موګیرینی پرون د خبره ازادۍ راډیو ته وکړه. په همدې حال کې ملګرو ملتونو او د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د تمویلونکو هیوادونو یوې ډلې هم د دوشنبې په ورځ د دې انتخاباتو له کاندیدانو وغوښتل چې دا بهیر دې نه ټکنی کوي. په دې اړه جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ پوړی استازی فدریکا موګیرینی د افغانستان ولسمشري انتخابات د سولې مذاکراتو د پیلېدو لپاره مهم وبلل. نوموړي د دوشنبه پر ورځ په برکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته دا خبره وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشري انتخابات او د دې هیواد د سولې د اجنډا دوه مهمې مسلې وې. میرمن موګیرینی د دوشنبه پر ورځ ناوخته د ازادي رادیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې هیله لري د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو لومړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان شي او ټول اړخونه یې ومني. نوموړي دا هم وویل چې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په جنجالي کولو سره به یوازې هغه کسان ګټه وکړي چې د افغانستان ډیموکراسي نه غواړي او د سولې د راتلونکو مذاکراتو لپاره د یو مشروع حکومت جوړېدو چارې کمزوري کوي.
if the election results
دا وی کچیر د انتخاباتو نتایج ونه منل سی او په یوې طریقې تر پښتنې لاندې راوستل سی او یو کړکیچ ترې جوړ سی، نو دا به یوازې د هغو کسانو په ګټه وي چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ پر بهیر پانګونه نه کوي او د سولې په مذاکراتو کې د ګډون لپاره د یو مشروع حکومت لیدلوری کمزوری کوي. میرمن موګرینی ازادي راډیو ته دا هم ویلي چې ځینو نیمګړتیاو ته په کتو چې د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د ځنډیدو لامل سوي، دا خبره به شایي سمه نه وي چې ګواکې افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ښه انتخابات درلودل، خو وایي ډیموکراتیکي پروسې کله ناکله پیچلې وي او وخت نیسي. په عین وخت کې د اروپایي ټولنې دغې لوړ پوړي چارواکي د افغانستان انتخابات د سولې مذاکراتو یوه پیلامه بللې.
We would like to see political forces joining
موږ غواړو سیاسي کړي له غواړو سره یو ځای چې غواړي د سولې یو مناسبه رسمي پروسه چې تر انتخاباتو وروسته مشروع حکومت او طالبانو ترمنځ وي پیل سي. نړیواله ټولنه او ځینې سیمه ییز لوبغاړي په سمه توګه عمل کړی وي. په دې کې موږ د اروپای ټولنې رول وینو. موږ په دې اړه پټه اجنډا نه لرو. زموږ یوازینۍ لیوالتیا په سوله، امنیت، ثبات او د افغانستان د خلکو حقونه دي چې په دې برخه کې موږ همکاري ته چمتو
یو.
په همدې حال کې ملګرو ملتونو او د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د تمویلوونکو هیوادونو یوې ډلې هم د دوشنبې په ورځ د ولسمشر انتخاباتو نوماندانو ټینګار وکړ چې د انتخاباتو بهیر زیانمن نه کړي. دې ډلې چې د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه، ناتو او ملګري ملتونو پکې شامل دي او د انتخاباتو د بهیر ملاتړ دي، په یوې اعلامیې کې ویلي چې د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو کاندیدان باید د انتخاباتو قانون ته درناوی وکړي او له هر هغه اقدام څخه ډډه وکړي چې د بهیر تر پوښتنې لاندې راوستلی سي. د غوښتنې وروسته لاغه سوي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر هغې پرېکړې انتقاد کړی چې د شاوخوا اتزر محلونو د رایو د بیاشمیرنې په اړه کړی ده. د ولسمشر د نماندانو شورا چې له محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله پرته ولسمشر ته کاندید دولس تنه غړیتوب لري، هم د دوشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې ویلي چې د تقلبي رایو پایله نه مني. ټاکل شوې وه د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې د اکتوبر پر 19 اعلان شوې وای، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخنیکي ستونزو له کبله دوه ځله د اعلان وځنډاوه. د دغه کمیسیون لخوا د یادو انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره د نوامبر 15 چې د لړم د میاشتې 23 کېږي ټاکلې ده، خو روانو کړکیچونو ته په پام معلومه نه ده چې د انتخاباتو کمیسیون به دا اعلان وکړای سي که څنګه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. یو جګپوړي افغان چارواکي ویلي دي چې افغان حکومت به د حقاني شبکې درې مهم غړي قطر ته د امریکا تر څارنې لاندې واستوي. د چارواکي چې غواړي هویت پټ پاتې شي د ازادۍ راډیو له مشال څانګې سره په ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې له افغان حکومت سره بندي انس حقانی، د هغه ماما حاجی ملی خان او حافظ رشید عمری خوشي کېږي نه، بلکې امریکایانو ورسره واده کړی چې هغوی به په دوحه کې تر څار لاندې ساتي. د امنیتي چارواکي زیاتوي چې د دوی په بدل کې طالبانو په کابل کې د امریکایي پوهنتون د دوو بهرنیو استادانو د خوشي کولو او له افغان حکومت سره د نیغ په نیغه خبرو د پیلولو لپاره د لارې هوارولو وعده کړې ده. د امنیتي چارواکي واضح نه کړه چې دغه کسان به کله پریښودل کېږي، خو په قطر کې د طالبانو سرچینې د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې دوی به په دوو دریو ورځو کې د دوی په دو درې ورځو کې د دې کار تمه لري. طالبانو دوه امریکایي استادان، 60 کلن کیوین کینګ او 48 کلن تیموتی ویکس په 2014 کال کې له کابله وتښتول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سکل په جولای میاشت کې په واشنگټن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې له هغه وغوښتل چې د دغو دوو یرغملو په خوشي کولو کې مرسته وکړي، او عمران خان هم د دې کار ژمنه ورسره وکړه. ورته ویل چې په دې اړه به ډیر ژر یو ښه خبر واوري. انس حقانی د حقانی شبکې مهم غړی دی. د شبکه د طالبانو یوه څنګه ده چې جلال الدین حقانی بنسټ ایښی و او د لویو خونړیو بریدونو په ترسره کولو مشهوره ده. د جلال الدین حقانی له مرګ وروسته د هغه زوی سراج الدین حقانی د دې ډلې مشر شو. افغان چارواکو د انس حقانی له نیولو وروسته مطبوعاتو ته ویلي دي چې نوموړی تر سراج الدین حقانی وروسته د دې شبکې تر ټولو مهم غړی دی. پاکستانی ژورنالیست رحیم الله یوسفزای چې د حقانی شبکې په اړه یې ګڼ راپورونه برابر کړي دي وایي انس د طالبانو لپاره دومره مهم دی چې د هغه نوم یې حتی له امریکایانو سره په خپل مرکچي پلاوي کې هم شامل کړی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې انس حقانی او حافظ رشید په 2014 کال کې او امریکایي ځواکونو حاجي ملي خان په 2011 کال کې نیولی و، خو د نیولو ځای نه دی ښودل شوی. د ادارې ویلي و چې انس حقانی د معلوماتي ټکنالوژۍ پوه دی او خپلې شبکې ته یې د مالي سرچینو د برابرولو مسؤلیت درلود. حافظ رشید عمری د حقانی شبکې پوځي قماندان او په قطر کې د دیره طالبانو د یو مشر محمد نبی عمری ورور دی چې چارواکي د لویو حملو په پلانولو کې ماهر بولي. امریکا په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو او له القاعده شبکې سره د اړیکو له کبله ټوله حقانی شبکه په تور لیست کې شامله کړې او پر مشرانو یې د سفر او مالی بندیزونه لګول شوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس هم قدرمن اوریدونکو، ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویارک ټایمز رتپانې د امریکا د یو شمیر تقاعد شویو سرتیرو غوښتنې ته کتلي چې وایي د دې هیواد سرتیري باید له افغانستانه ووځي. د یورو ایشیا بنسټ له 15 امریکایي متقاعدو نظامیانو سره خبرې کړې دي. دوی ټول په افغانستان کې خدمت کړی او په یو ډول په دې هیواد کې د ماموریت برخه وو. نیویارک ټایمز لیکلي دا 15 نظامیان د افغانستان د جګړې ځورونکي خاطرې او د خپلو سترګو لیدلې حال وایي او دا ماموریت یو داسې بحران بولي چې نه بریالی کېدونکی دی. واشنگتن اگزامینر د امریکا د پوز لوی درستیز خبرو ته پام کړی چې وایي امریکا به یو څو کال نور هم په افغانستان کې پاتې سي. جنرال مارک میلی د یک شنبه په ورځ له ABC نیوز شبکې سره په خبرو کې زیاته کړې چې د افغانستان ماموریت تر اوسه نه دی بشپړ شوی. امریکایي ځواکونو په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر میاشتې تر حمله وروسته په افغانستان کې د القاعده او طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل. خو ورځپاڼې دې ته پام کړی چې د جګړې بار د هغو ځوانانو پر اوږو ایښودل شوی چې په نیویارک کې پر دوو برجونو د حملې په وختونو کې زیږیدل اعلان وو. د امریکا د پوز له لوی درستیز مارک میلی څخه د یک شنبه په ورځ په خبرو کې دا پوښتنه وسوه چې څه ډول د افغانستان اوږده جګړه توجیه کوي. د په ځواب کې وویل چې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د تللو اصلي هدف د 2001 کال د سپتمبر د 11 تر حمله وروسته ډاډ ترلاسه کول و چې دا هیواد یو ځل بیا پر امریکا د حملې لپاره د تروریستانو په ځاله بدل نسی. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼه لیکلي د افغانستان جګړه شایي ژر پای ته ونه رسیږي ځکه د امریکا د پوځ لوی درستیز په همدې باور دی چې دا ماموریت به په چټکۍ سره بشپړ نه سي. ډیلی میل خپرونې د هغو غلا شویو لرغونو آثارو په اړه لیکلي چې برطانیې تر 12 کلونو تحقیقاتو وروسته بیرته افغانستان ته سپارلې دي. مقاله لیکي چې د څلورمې پیړۍ بیبایي د بودا مجسمې چې له افغانستان غلا شوې او د لندن په هیترو ګمرک کې نیول سوې وې په برطانیه کې تر 12 کاله تحقیق وروسته افغانستان ته سپارل کیږي. وروسته له هغه چې افسرانو د پاکستان له پېښوره ورتلونکي دوه کریټونه په دې شک ونیول چې په کریټونو کې د بودا په یوه مجسمه او نهو مجسمو په سرونو کې شایي مخدره مواد وي. وروسته له هغه چې په مجسمو کې هیڅ مخدره مواد ونه موندل سول د څلورمې او شپږمې پیړۍ دا مجسمې له وړونکو ونیول سوی. مقاله لیکي پلټونکو شک درلود چې دا لرغونی اثر له افغانستان غلا سوی. افغانستان اولس کاله مخکې له برطانیې وغوښتل چې دا اثر بیرته ورته وسپاري، خو په دې هیواد کې د امنیتي وضعیت له کبله دا اقدام ونه سو. خو اوس به دا لرغونی اثر د برطانیې په بریټش میوزیم کې یو څه موده نندارې ته وړاندې سي او بیا به افغانستان ته وسپارل سي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د اوبخې میدان وردګو ولایت یو شمیر مشران، سیمه ایز قماندان عبدالغنی علیپور، د خلکو په وژلو، ځورولو او له مسافرونه د پیسو په اخیستلو تورنوي. د دې ولایت یو شمیر مشران چې کابل ته راغلي پرون یې په یوه اعتراضیه غونډه کې له حکومت نه وغوښتل چې د دوی په ولایت کې د دغه جګړهمار قماندان د کړنو مخه ونیسي. د خان محمد سین پراپور کې په دې اړه نور جزئیات واوري.
د میدان وردګ ولایت یو شمیر مشران کابل ته راغلي چې په دغه ولایت کې د عبدالغنی علیپور د کړنو په اړه غږ پورته کړي. له دغو مشرانو سید عباس ادعا کوي چې د علیپور په شخصي زندان کې بندي وو.
سریع چوی د حیوانات پښونې موټر ته ورته موټر نه ورسته خپل شخصي زندان ته وړي خو په دغه اول شپه د بندګرۍ باندې د شهادت رسوي هډوکي برمکیږي په هغه ورځ باندې چې د جسد د دې محل نه لري پیدا کیږي کله چې راوړي نه شي ټوټي ټوټي او ټول برمه شوی دی.
قماندان علی پور چې په شمشیر مشهور دی تیر کال د غیر قانوني فعالیتونو په تور له امنیتي ځواکونو سره له جګړې وروسته د غور ولایت د لالو سر جنګل په ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځواکونو ونیو خو د ده د پلویانو د پراخو اعتراضونو په ترڅ کې بیرته خوشی شو. اوس د میدان وردګو ولایت مشران راغلي چې دغه ستونزه له سوله ییزې لارې هوار کړي. حبیب الله ابراهیمی د ناستې په پریکړه لیک کې د یادو مشرانو غوښتنه داسې مطرح کړه:
علی پور چې د نورو په اشاره سیمه د تشنج او بې ثباتۍ سره مخکړې ژر تر ژره د دولتي ارګانونو لخوا ونیول شي او د اعمالو په جزا دې ورسول شي. په دولتي ارګانو کې د علی پور زامنان په دې مجبور کړل شي چې د یوه ظالم جابر او اخلالګر له حمایې لاس واخلي.
مخکې له دې ویل شوي و چې علی پور د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په ضمانت د ملي امنیت له زندانه خوشي شوی، خو اوس د ښاغلي دانش دفتر وایي چې دوهم مرستیال په دغه مسأله کې یوازې منځګړیتوب کړی دی. د ښاغلي دانش د رسنیو د دفتر مسؤول محمد هدایت ازادي راډیو ته وویل:
استاد دانش ضمانت نه کرده بود، فقط د مو برګې رکی توافق شده بود ور به ان
سرور دانش په هیڅ صورت د هغه ضمانت نه دی کړی، یوازې په پاڼه کې چې هوکړه پکې شوی دی او ناظر په توګه یې په یوه څنډه کې لاسلیک کړی دی. دی له دې کس سره هیڅ ډول اړیکه نه لري. البته د استاد دانش منځګړتوب حکومت بیا له بیرې برخې لري، حتما خپل اقدامات کوي او موږ له قانوني اقداماتو چې امنیتي او عدلي بنسټونه یې کوي ملاتړ کوو.
د دغه راپور تر چمتو کولو پورې مو له قماندان علی پور سره اړیکې ټینګ نشول چې د مطرح شو د آګانو په اړه نظر ولرو. هڅه مو وکړه په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو مسؤلینو یې له ژمنې سره سره په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د امریکا لوی درستیز وایي چې د دوی پوځیان به تر راتلونکو څو کلونو پورې په افغانستان کې پاتې وي. لوی درستیز مارک میلی په امریکا کې یوې امریکایي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي دي چې د دوی ماموریت په افغانستان کې لا بشپړ شوی نه دی. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې تروریزم نړیواله پدیده ده او پر وړاندې یې له یوې ګډې او همغږې مبارزې څخه ملاتړ کوي. په دې اړه نور جزئیات خاطر پردیس اوروي.
د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلر د ای بی سی ټلویزیون سره په یوې مرکه کې ویلي چې افغانستان ته د امریکایي پوځیانو د تک دلیل د سپتمبر د 11 نیټې د پیښې د تکرار مخنیوی و. د دې په خبره دا ډاډ باید ترلاسه شوی وي چې افغانستان بیا ځلې د ترهګرو په پټنځایونو نه بدلیږي. د نوموړي په خبره چې دغه ماموریت تر اوسه پورې نه دی بشپړ شوی او د بشپړولو بریا لپاره باید افغان ځواکونه د افغانستان د کورنۍ امنیت د ټینګښت جوګه شي تر څو له خاورې په استفادې سره ترهګرو په نورو هیوادونو په ځانګړي ډول امریکا بریدونه ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ میاشت وړاندې ویلي وو چې خپل پوځیان به له افغانستانه وباسي. ښاغلي ټرمپ د میناسوتا په ایالت کې خپلو پلویانو په وینا کې ویلي وو انګېرنه دا وه چې د امریکایي پوځیانو حضور به په افغانستان کې د لنډې مودې لپاره وي، خو د دغه ځواکونو 19 کاله په افغانستان کې تیریږي. اوس یې وخت رارسېدلی چې دغه پوځیان خپلو کورونو ته ستانه شي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا د دې تر څنګ چې له ترهګرۍ سره په ګډې مبارزې ټینګار کوي، خو وایي افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې توان لري چې له خپلې خاورې دفاع وکړي. د افغانستان د امنیت شورا وین کبیر حقمل په دې اړه رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي:
ترهګري یوه نړیواله پدیده او د نړۍ د ټولو انسانانو ګډ دښمن ده. موږ په دې لاره کې د ګډې او همغږې مبارزې پلوي کوو، خو دې ته هم تیار یو چې که نورې مرستې له موږ سره نه وي او یا هم نور ځواکونه په افغانستان کې وجود ونه لري، موږ په یوازې سر د خپل هیواد او د خپلو خلکو د ساتنې لپاره دا مبارزه پر مخ یوسو. اوس هم زموږ ملي وسلوال او امنیتي ځواکونه تر ټولو ډیر له ترهګرۍ سره په مبارزه کې هم قرباني ورکوي او تر ټولو ډیر په میړانه جنگیږي او مبارزه کوي.
خو طالبانو بیا د امریکا د لوی درستیز څرګندونو په اړه متفاوت نظر ورکړی. د دې ډلې وایي زبی الله مجاهد رسنیو ته پاستول شو پیغام کې دغه څرګندونې په کلکو ټکو غندلې دي. هغه ویلي امریکا په داشان څرګندونو سر نشي کولای په افغانستان کې دوه محل لپاره پاتې شي. د ده په خبره داشان څرګندونې یوازې جګړه پراخولی شي. په ورته وخت کې پوځي کارپوه عتیق الله مرخیل وایي امریکا اوس په افغانستان کې د داعش ډلې له فعالیتونو اندېښنه لري.
زمانی که امکان زیر موجود است که بین طالبان
د وی پی دی اساس شرایطو کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې روان دي، لبل خو په تاجکستان کې د داعش د لبریت حالت نور هم حساس کړی. نو له همدې کبله امریکا په ویره کې ده چې داعش خپل مرکزونه افغانستان ته انتقال نکړي. له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ نه پړاوه خبرې وشوې، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه مذاکرات هغه مهال لغوه کړ چې په 13 سپتمبر میاشت کې په کابل کې د طالبانو لخوا په یو ځانمرګي برید کې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل شول. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د یوې نوې برخې به تاسو ته وړاندې شي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندیدانو څخه غوښتي دي چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ومني. هغې ویلي دي چې انتخابات د افغانستان د سولې د خبرو پیلامه ده او باید پایلې ډیر ژر اعلان شي. د جوزجان والی وایي چې د درزاب ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف افغان ځواکونو پوځي عملیات پیل کړي دي او وایي چې په دې ترڅ کې تر اوسه پورې 3 کلي تصفیه شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډله به د روانې میاشتې تر پایه پورې له ویست اندیز سره 3 شل اووریزې او یوه ټیسټ لوبه وکړي. په عراق کې د بشري حقونو د څار یوه ډله وایي چې د امنیتي ځواکونو او مظاهره چیانو ترمنځ په نویو نښتو کې 4 اعتراض کوونکي وژل شوي او شاوخوا 130 نور ټپیان دي. د عراق د بشري حقونو کمیسیون ویلي دي چې د ځینو ټپیانو وضعیت نازک دی. کیف او روسي روسپلاوی بلتون پال وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له لومړۍ کرښې خپل ټول سرتیري او وسلې ایستلي دي. دا د اعتماد جوړونې لپاره د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې کولی شي په لوهانسک او دونیتسک سیمو کې د جګړو د پای ته رسولو په هدف یوې 4 اړخیزې سرمشریزې ته لاره وره کړي. او د هانګکانګ چارواکي وایي د ډیموکراسۍ پلوو مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ د تېرې ورځې په نښتو کې د 2 ټپي شویو کسانو حالت نازک دی.